آره من با شما خواهم پیوست و حالا در نیم ساعت پیش رو با اسمت ساروان باشید.
دیره مننه قدر من و اردون کوز ما سلامون و منی پا ساعت عطا بجیدید پا دیخ پراونه که پا راپورونو تر سر بیره لکه سنگه چی جاوید نایمی ویل میکروفون استاسخ پراونه هم لرو چیده اتنیم بجول خبرونو روز تبراندی کشی تر هر چبراندی توجه کری در دی ساعت خبرونو تا په جرمنی کې افغان سفیر وایي د محکمو له لوري رد شوي افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې د اپوزیسیون پر سیمو بمباري کړې ده او تاجکستان د برېښنا د تولید لپاره د یو ستر بند په جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان حکومت وایي د ملګرو ملتو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه به ډیر ژر پیل شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون د اجرایي کمیسون د حکومتي پلاوي رئیس اکرم خپلواک پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کار تر ډیره نهایي شوی او ډیر ژر به غوښتنلیک ترتیب او ملګرو ملتو ته واستول شي. له بلې خوا د حزب اسلامي مرکچي پلاوی وایي که څه هم دا کار باید تر دې پخوا شوی وای خو تمه ده چې ډیر ژر له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو په اړه غوښتنلیک ملګرو ملتو او د امریکا متحدو ایالتونو ته واستول شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تړون یوه میاشت مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار لخوا لاستیک شو. په دې اړه وروسته نور تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. په جرمنی کې افغان سفیر وایي هغه پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درېګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي وي. سفیر حمید صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل نږدې 2 لک افغانانو په جرمنی کې پناه غوښتي خو له دې ډلې به هره اونۍ 50 تنه چې غوښتنلیکونه یې کاملا رد شوي بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي.
در هفته شاید 50 نفر در یک تیاره فرستاده شد.
په اونی که شاید 50 کسان په ایوال و تکه که واستول شید، 50 کسان به حق کسان وی چه ده جرمنی دریگونو محکمو رد کردی وی. متاسفانه همدای قانونی لارده مشت نشو کوله. شاغلی صدیق همدار از اول چه په جرمنی که ده دقو طول افغان پناغشتون که قضیه تا ده رسیدگی لپاره لازم امکانات نلری. په همدی حال که ده کدوالو چارو وزارت وی له اروپایی طولنی سره ده شوی و موافقو لمخی په تو ونیو که ده یادو پناغشتون که رالیجل پیلیجی و ورسره سمبه مرستی هم بربانی و بشل چی. افغان چارواکی وایي د شربت ګلې د خوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له خاص استازي سټیفن روکن او د پاکستان لپاره د جرمني له سفیري اینا لی پی پیل سره په کډوالو او په تیره بیا د شربت ګلې د قضیه په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون هیله څرګنده کړه چې شربت ګله تر راتلونکې سه شنبې پورې خوشې شي. شربت ګله چې لسیزې وړاندې یو انځور د جذابو سترګو په خاطر نړیوال شهرت ترلاسه کړ، د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د پاکستان د جعلي پېژندپاڼې د لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه. له یمنه ورکړی شوي راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشهد ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسګونو تنه په یوه محبس کې وژل شوي دي. امنیتي او طبي مسؤلانو وویل پرون شنبه د هودیدیې د لویدیز بندر د زیدیې پر امنیتي مرکزونو بمباری وشوې. دا شار د شیعه حسینو تر کنټرول لاندې دی. دا ډله له 2014 څخه د یمن له منل شوي حکومت سره په جګړه کې ښکېله ده. ویل شوي چې د وژل شویو په منځ کې لږ تر لږه 10 حوسي یاغیان او بندیان هم شامل دي. د حسینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمیر 43 تنه وښود. تر دې 2 ساعته مخکې یمنی چارواکو وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په یوه هوایي حمله کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شوي دي. چارواکو وویل چې دا حمله پرون په جګړه ځپلي شار تعاس کې شوې ده. تعاس د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او حوثي یاغیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. د همدې میاشتې په پیل کې د یمن په پلازمېنه سنا کې هم د حوثیانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر د پلار د جنازې په مراسمو کې بمباري وشوه چې په نتیجه کې 140 تنه وژل شول. د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې کېږي چې د اپوزیسیون جنګیالیو د حکومت د هغې محاصرې د ماتولو په هدف حملې وکړي چې د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې سیمې پکې شاملې دي. د سوریې د بشري حقوقو فعالان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي سوری پوځیانو د سوریې او روسیې د حکومتونو د هوایي ځواکونو په مرسته د حلب ښار په لویدیځو سیمو د حملې کړي دي. د سوریې پوځ ویلي چې په دې جګړه کې له راکټونو او توپونو همکار اخیستی دی. ملګرو ملتو اټکل کړی چې د حلب په ختیځ کې په محاصره شوې برخه کې به 215,000 ملکیان ګیر پاتې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه په استانبول کې د خپل کنسولګری کارکونکو ته ویلي چې د خپل کورنۍ غړي له دې شاره وباسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د پریکړه د امنیتي معلوماتو پر اساس شوې چې شي سخت دریځ ډلې د استانبول په هغو سیمو کې چې امریکایان پکې زیات اوسي پر هغوی د حملې هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استانبول کې د امریکا د کنسولګرۍ د کارکوونکو د کورنیو له غړیو کوي. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له امریکایانو وغوښتل چې لومړی په دې غور وکوي چې آیا ترکیه ته تګ ضروري دی. او د تاجکستان د راغوند برښنا د ستر بند جوړولو کار پیل شو. د دغه بند رغولو 3,900,000,000 قرارداد د سالینی امپیری جیلو په نوم یو ایټالوي شرکت ګټلی دی. د راغوند بند رغولو د کار د پیل په مراسمو کې پرون په خپله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم برخه اخیستی وه. دا بند په تاجکستان کې د برښنا د پرچاویو د مخنیوي په هدف جوړیږي او پر هغه هیواد سربیره به افغانستان او پاکستان ته هم په کمه بیه برښنا ورکړي. ازبکستان بیا اندېښنه ښودلی چې د تاجکستان په جنوب کې د بند جوړېدا به د ازبکستان د پنبې د کروندو اوبه کمې کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د وی پانی پټه ده. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه اوریدئ شي. ساعت 8:08 شوي. د رواني خبرونه په دوام کې دا موضوعات اوریدئ شي. په داسې حال کې چې یو حکومتي سرچینه له تور لیست د حکمتیار د نوم په استلو کې د خندونو یادونه کوي. د تړون د اجرایی کمیسون مشر وایي
پروسه د هغه پروسه راوځه هغه مراحل تشتوی دي مراحل نشایستوی دي چې نهایي شورا خپل رسمن اعلان وشي.
د کندوز په جګړو کې زیانمن شوي له حکومت هم مرسته غواړي.
لا امام مکمل کور ته ورچواله ورونو کور د من جمله 15 کور ته ورچواله مکمل سلسله رودلم پاک سوځیدلې دي.
حکومت وایي د ورستیو 2 میاشتو جګړو تر 2 میلیارد افغانۍ زیات زیان اړولی. د کلیو د پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د 500 میلیارد افغانیو پروژې پیلوي.
زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد دي زنوړ یا پرسونل لیږو د څوک زړه نه خکې چلته لاړ شي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي کارونه یې له مداخلې پرته په شفاف ډول پرمخ روان دي.
موږ 3 تنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتو د کمیسیون لپاره شاتلیست کې راوستل.
دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو لپاره په حکومت کې مختلف نظرونه وړاندې کیږي. یوې حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل ترڅو چې حزب اسلامي په رسمي اعلامیه کې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو د پرې کولو ډاډ ورنکړي، حکومت نشي کولای چې د ملګرو ملتونو له تور لیست د نوم د لری کولو غوښتنه وکړي. خو د سولې د تړون په اجرایی کمیسیون کې د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې له تور لیست د حکومت یار د نوم د استلو لیک به ډیر ژر ترتیب او واستول شي. صفی الله ستانکزای د موضوع تفصیل افروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو د پروسې د پایل پاړه نظرونه مختلف دي. په افغان حکومت کې وی باوري سرچینې ازادي رډو ته ویل ترڅو چې حزب اسلامي له تروریستي ګروپونو سره د خپل رابطې د ختمېدو په اړه رسمن اعلامیه ورنکړي، له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنلیک نشي جوړیدای. د سرچینې په خبره ملګری ملتونه د حزب اسلامي د تعهد په اساس غونډه کوي او کچیرته حزب اسلامي دا کار ونکړي حکومت نشي کولای چې ملګرو لتونو تا غوښتن لیک واستوي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حزب اسلامي او استازي محمد امین کریم ازادي رډیو ته ویل چې حزب اسلامي د دې خبره له تروریستي ګروپونو سره ارتباط نه درلود او نه لري، او دا خبره د سولې په تړون کې هم تایید شوې ده.
در ماده 19
توافقنامه صریحا درج کریم وایي د دې توافقنامې په 19 ماده کې په واضح ډول راغلي چې حزب اسلامي له تروریستي ډلو سره رابطه نه درلوده او نه به لري. په همدې ترتیب اساسي قانون او اوربند منی او د جګړې د دایمي د دوه غوښتن کيده. د حزب اسلامي دریز د تړون تر امضا مخکې او ورسته روښانه ده، نو د موضوع د تکرار لپاره ضرورت نشته. لمونږ په دې اړه کوم غوښتنه هم نه ده شوې او کوشي معجبه نه وي،
موضوعیت نداره.
خاله کریم وایي که هم د بندیزونو د لری کولو کار باید مخکې پیل شوی وای، خو د زینو دلایلو له امله وزندول شو. د وایي تمه د ډیر ژر د دولت لژمنې سره سم امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ته په دې اړه غوښتنلیکونه واستول شي. د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک بیا وایي چې ملګرو ملتونو ته د لیک د لیږلو پروسه تر ډیره نهایي شوې ده. ښاغلی خپلواک د ازادي رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه به څه وخت رسمن مطرح کیږي، داسې ویل.
هغه مراحل تشتی ویدید، مراحل نشایستی ویدید چې نهایی شور خپل برسمن اعلان وشي.
کغلی خپلواک د پنځمې پروسه هم له ازادي رډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې ډیر ژر به د دې پروسې په بشپړېدو سره ملګرو ملتونو ته یو لیک واستول شي او له تور لیست به د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنه مطرح شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون د میزان په اتمې لاسلیک کړ. که څه هم د تړون له لاسلیک شاوخوا یو میاشت تیریږي، خو تر اوسه دغه تړون د تطبیق لپاره اجرایي کمیسیون رسمان نه دی پرانستل شوی او چارواکي هم له همدې یوې میاشتې هیڅ په کمیسون کې د زینو مهمه پروسو د پیل لپاره نه نو سبا کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ښار اوسیدونکو وای په ورستۍ لس ورځنی جګړه کې د ملکیانو ګڼ ملکیتونه زیانمن شوی دي. دوی له حکومت په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. له کندوز د اجمل آریان راپور ووري.
د کندوز ښار یو زیات شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لس ورځنی جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په جګړه کې د ملکی خلکو کورونه پر بمونو نړېدلی دي او یا هم په بشپړه توګه سوځېدلی دي او اوس مهال د کورونو مالکان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه زیانمن خلک له حکومت څخه غواړي څو له هغو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي چې کورونه په جګړه کې وران شوي او یا هم سوځېدلی دي.
دلته دا زمونږ همسا دی، ډېر غریب سړی دی. دلته اوسېږي، اول دوکانونه ور واخېستو، دوکانونو لاندې کور او کور هم ټول وسوځېدلو. اوس چې موږ رالو هېڅ شی پکې نه دی پاتې، هڅه شیان چې وه ټولې سوځېدلې.
دا کور چې ولاړ دی، دا کور په اساس د بمبارۍ دغه کسانو چې راغلي وو، دغه بمبار شو، دغه تراکتور، دغه زما کور ټول اوس تباه شو، برباد شو.
زیانمن خلک وایي اوس مهال دومره مالي توانایي نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره یوه کوټه جوړه کړي او دا مهال د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي.
ما د خساره خپل امام مکمل کور ته ورچولې، ورونو کور د من جمله 15 کور ته ورچولې، مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلې دي، اتاقونم راولېدلې دي. د ټول بمباردمان او سس جنگونه د من فامیل په دې خار کې په اولې کې پاورټوب کې دم تیر کړای دا بوس هم داخل خار استو. نو کوم اولې وکم جې مکمل سوځولې هیڅ هم تنه دی پریخي.
بل خو د کندز ولی اسد الله عمر خل بیا وای چې دوی کمیسونونه جوړ کړي چې د ملکی خلکو د مرګ جوبلې پاړه او د ملکی خلکو د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو د سوځېدو او ورانېدو په اړه همدارنګ د بېځای شوو کورونیو سروې وکړي او وروسته له سروې د زیانمنو خلکو راپور مرکزي حکومت ته وړاندې کوي څو له متضرر شوو خلکو سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامه تاسیساتو ته د 2 میلیارد افغانیو په اندازه تاوان اوښتی دی. د ملي شورا یو شمېر غړي دا د بهرنیو سختریزو وسلوالو کار بولي او ټینګار کوي چې افغان طالبان باید مخه ونیسي. په دې اړه د قاسم سولمل راپور.
کندز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه یولس ولایتونه دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پکې جنگ جګړو د ځانی تلفاتو ترڅنګ ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته په دغه موده کې د اوښتو مالی زیانونو د ارقامو په اړه معلومات ورکړل.
همواره ما به یک بعد جنگ توجه کردیم.
شاغل مرتضوی وایي موږ تل د جګړو یو اړخ ته پام کړی چې د تلفاتو شمیر دی. طالبانو په دوو میاشتو کې 2,193 میلیون افغانۍ شتمنیو او عامه او ملکي تاسیساتو ته زیانونه اړولي دي. نوموړی وایي په دغه موده کې 302 ښوونځي، 140 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه، 5,315 کورونه، 1,318 دوکانونه، 4 دولتي ودانۍ، 6 پلونه، 293 لارې، 1,010 پلچکونه، 1,030 کیلومتره سړکونه او 203 استنادي دیوالونه د وسلوالو طالبانو په حملو کې یا تخریب او یا هم په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي په افغانستان کې د عامه تاسیساتو له منځه وړل د بهرنۍ وسلوالو کار دی. ښاغلی احمدزی له افغاني طالبانو غواړي چې د دغو تاسیساتو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ما هیله توقع له مخالفینو نه ده چې دوی باید ملي سرمایه محفوظ وساتي او د ځان لپاره د راتګ لپاره هغه لاره چې دوی پرې راتلی شي هغه باید بندې نه کړي، بیا خدای نه کړه له ملت سره مواجه نه شي.
د ولسمشر مرستیال ویاند وایي په همدې موده کې د جګړو شدت ملکیانو ته تلفات هم اړولي او زرګونه کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندیدانو سره د شنبې په ورځ د مرکو لړۍ پیل کړې او کارونه له کومې مداخلې پرته په شفاف ډول پر مخ روان دي. د غوراوي د کمیټې له غړي او ویاند یوسف رشید سره د دې کمیټې د کارونو د څرنګوالي په اړه محمد واصل وصال مرکه کړې ده.
د غوراوي کمیټې کارونه کوم پړاو ته رسیدلي او له دې وروسته به تاسو کوم کارونه پر مخ ولرئ؟
موږ اوس خپل کار په ډېر اساس مرحلو کې واقع یو. د اسنادونو کوم کسان چې د شرایطو درلودونکي وپېژندل شول، هغه ډېره څېړنه او هغه ټولې مطالعه تکمیل شولې. موږ د طرزالعمل او د کمیټې د هغه توافق پر اساس باندې 3 تنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتو د کمیسیون لپاره شارټلیست کې راوستل. بعد د مصاحبې او مرکه ولرو د دغه کسانو سره وروسته موږ له دغه 3 تنه چې د ټاکنو کمیسیون لپاره موږ په لس کې لنډیز کړي دي، 2 تنه به د ټاکنو کمیسیون لپاره د مرکونه او د مرکو د اجربینو وروسته په لس کې راغلو او 10 تنه د شکایتو کمیسیون لپاره له هغه لس نه چې موږ 45 کې راوستلي دي هغه به په لس کې راغلو. په دوه ملاړي کې به موږ 2 تنه د انتخاباتو کمیسیون لپاره ولرو او 10 تنه د شکایتو کمیسیون لپاره. د موږ د مرکو دوه ملاړي به ډیری په د ټاکنو په تخنیکي مدیریتي مسله باندې ډېر ولاړ وي او کوشش کوو چې دغه کسانو چې دوی په غلسونو کې راځي طرحې واورو چې کومې راتلونکي د ټاکنو راتلونکي لپاره خطر حل لري، د کمیټې قناعت فراموي. په هغه باندې به موږ ډېری تمرکز کوو.
څه فکر کوئ د کارونه مو چې روان دي دمګړې د وخت سره برابر روان دي؟ هغه کومه موده چې تاسو ټاکل شوی دغه سره به سم پای ته ورسیږي؟
وو کمیټه په ډېر دقت سره او په سرعت سره کار کوي تر څو هغه ټاکلې نیټه چې موږ ځان ته ترجمان کې او هغه کاري پلان کې پر هغه کړ د لږ سره سم خپل کارونه بشپړ کړو. نو ټول کارونه په ډېر جزا سره روان دي او لاله هم کوم هغه ستونزه یا کوم خنډ دې په کارونه کې موجود نه ده او خطر روان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سباندې 1500 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو رسولو او سړک جوړولو پروژې پیلوي. د کلیو پراختیا وزیر چې د شنبې په ورځ یعنی پرونې په دې اړه له درویش شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کول ویل اکثره د پروژې به تر راتلونکي یو کال بشپړ شي. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور ووري.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د 528 میلیون افغانیو په ارزښت د درویش پروژو تړونونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې دي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. د ښاغلي دورانی په وینا یادې پروژې چې د اوبو رسولو، سړکونو جوړولو، ساتنې او څارنې په برخو کې دي په لوړ کیفیت به عملي کیږي.
په همدې دوو کلو کې به د چا نه وي په یاد چې چا د زموږ په پروژه کې فساد یا غلا کړی وي، نو ځکه یو ځل بیا ټینګار کوم هغه څه چې په قرارداد کې دي له هغې یو فیصد هم نه شاته کیږم. هم باید په خپل وخت تطبیق شي او هم باید کار په هغه کیفیت وي چې پر اساس یې قرارداد شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډېر وخت خلک د دې پروژو له کیفیت او د کار له څرنګوالي څخه شکایتونه کوي او وایي چې په تیرو کلونو کې ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په لږ وخت کې بیرته خراب شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره میاشت د ولسي تړون پروګرام پرانیست چې حکومت ورته $1 میلیارډ پراختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده. افغان چارواکي هیله من دي چې د دا ډول پروژو له پلي کېدو سره به خلک په خپلو کلیو او سیمو کې د ډېرو پرمختګونو شاهدان وي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت سږ کال 83% خپل پراختیایي بودیجه لګولي او تر اوسه یې څه باندې 1000 پروژې بشپړې کړې دي. د خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلین چې د کلیو پراختیا وزارت دا نوې پروژې عملي کوي وایي مخ پر زیاتېدونکې ناامني او راتلونکي ژمی د پروژو تطبیق ته اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یې د مشرق ساختماني شرکت مسؤول عبدالصمد نیازی ازادي راډیو ته وویل
پروژې په تطبیق کې یو سلسله مشکلات شته. د دې قرارداد د ژمي په شروع کې وسو او دا وخت کې هلته کار نه کیږي. زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې ځنه وړو یا پرسونل لیږو نو کونړ او نورستان په لاره کې امنیتي مشکلات زیاتې. څوک زړه نه خکوي چې هلته لاړ شي.
د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د هیواد په مرکزي، جنوب ختیځو او ځینې شمالي ولایتونو کې تطبیقیږي، خو اراده لري چې د هیواد تر هرې ولسوالۍ او کلي پراختیایي کارونه ورسوي.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خبرونه په موبایل تلفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسی شرکت مشتریان یاست، اتنیویش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ساعت 8:22 شوې. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د یو تاریخي شخصیت میرویس خان هوتک په اړه لیکنه کړې چې سرلیک یې 300 کاله مخکې د افغانستان جورج واشنگټن مړ شو. د دې لیکنې لیکوال اخیلش پلالام ریوای شاوخوا 300 کاله مخکې په 1915 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې یو پیاوړی سړی په کندهار کې وفات شو. لیکوال وایي میرویس خان هوتک خای د خپلو وروستیو سلګیو پر مهال په دې نه پوهېده چې د پیښو یوه داسې لړۍ رامنځته کړي چې تر ده وروسته یې په ژوره توګه د فارس او هندوستان د امپراتوریو تاریخونه بدل کړل. لیکوال زیاتوي د پښتنو د غلجي قبیلې د مشر خپل خار د فارس د واکمنو له هغه فشار خلاص کړ چې له دوی غوښتل له سني اسلام څخه دې شیعه اسلام ته واوړي او د دې پر ځای د معاصر افغانستان جورج واشنگټن شو. په ډیپلوماټ کې د خبرې شوې دې لیکنې لیکوال زیاتوي د 13 میلادي پیړۍ په درشل کې د وسني افغانستان ډیره برخه د مغولو او صفوي امپراتوریو ترمنځ ویشلې وه او هر یوې د دې هیواد په یو برخه واک چلوه. همدارنګه د افغانستان د شمال پر یوه لویه برخه د هغه وخت د بخارا ازبک خانان واکمن وه. لیکوال وایي کندهار په دې موده کې څو ځل د دې امپراتوریو ترمنځ لاس پلاس شو، خو د 18 میلادي پیړۍ په پایل کې دا مهم ښار د صفویانو په واک کې و. ډیپلوماټ زیاتوي په کندهار کې صفویانو ته ستونزې هغه مهال ډېرې شوې چې دې ښار ته یې په 1104 میلادي کال کې ګرجستانی مسلمان شوی ګرګین خان د والي په توګه واستوه. نوموړی له خپل ټول سخت چلند سره ونه توانېده چې د میرویس خان په مشرۍ د سیمې غلجي پښتانه د ځان تابع کړي او د ورځپاڼې په وینا له سني اسلامي شیعه اسلام ته واړوي. ډیپلوماټ د ګرګین خان لخوا د میرویس خان د نیولو او د فارس امپراتورۍ مرکز اصفهان ته د هغه د استولو یادونه کوي، چیرې چې میرویس خان هوتک د صفوي شاه سرخي اړیکې پیدا کړې او وی موندل چې صفوي امپراتوري د نړیدو په درشل کې ده. په لیکنه کې ویل شوي میرویس خان هوتک له خپلې دې تجربې ګټه واخیسته، پا په مکه کې د دینی عالمانو څخه یو فتوا هم تر لاسه کړه او د 1900 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په کندهار کې د صفویانو پر ضد پاڅون وکړ شي د ګورګین خان په مرګ او د کندهار په آزادۍ تمام شو. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي که څه هم میرویس خان د خپل عمر تر پای ځان ته د پاچا نوم ونه مانه، خو دې واړه پاڅون یې د خپلواک افغان دولت لپاره بنسټ رامنځته کړ او په ایران او هندوستان کې د یوې پیړۍ نارامۍ سبب شو. د سټار ان سټرایپس خپرونې په یوې تازه لیکنه کې د افغانستان په شمال کې د ناټو د جرمني قومندان جنرال هورموټرینک له خولې د اوږدې جګړې خبرداری ورکړې. سټار ان سټرایپس خپرونه د نوموړي له خولې وایي په افغانستان کې نړیوال ائتلاف باید د دې هیواد په شمال کې چیرې چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پام وړ پرمختګونه کړي د اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. د جرمني جنرال ویلی په راتلونکو کې د طالبانو د هغه برید په څیر چې په کندوز وکړه او د کمې مودې لپاره د دې خار ځینې برخې ونیوي د نورو بریدونو احتمال نشي ردولی. پر دې سربیره خبرونه د دې جرمني جنرال له خولې وایي چې افغان سرتیري لا هم د هیواد پر سترې برخې واکمن دي، خو دوی مشورې او ملاتړ ته لا هم اړتیا لري.
عموماً د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې د جنگ جګړو او یا اوسنی وضعیت په اړه لیکنې خپریږي، خو ډیپلومات خپرونې د میرویس خان هوتک یا میرویس نیکه په اړه لیکنه خپره کړې وه. مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د تیرو دوو میاشتو جګړو افغانستان ته 2 میلیارد افغانۍ زیان اړولی دی. ستاسو په سیمه کې څومره زیان پیښ شوی دی؟ په خپله تاسو ته که زیان اوښتی وي هم کولی شئ له 8:30 بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
وحید له هلمند ولایت لیکلی وای له بولان څخه طالبان ووتل، مش خپل کلی ته راغلو او زیات خوشاله یو، له خدای پاکه شکر باسو. عزیز الله له خوست ولایت لیکلی افغان حکومت د ملګرو ملتو د تور لست څخه د حزب اسلامي د مشر حکمتیار په استلو کې ناغیړی کړی ده. عبدالرازق صاحب زاده له لغمان لیکي جنگ هیڅ ملت او دین ته ګټه نه ده رسولې. په کندوز کې نتیجه معلومه شوه. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي د څمکنیو او جانخیلو ترمنځ لویه لاره ډیره سخته خرابه ده. هیله ده چې حکومتي چارواکي ورته توجه وکړي. فرید له میزان ولسوالۍ لیکلی دي چې سوله غواړو که په هر قیمت او په هر ځای کې وي، که هغه سعودي عربستان وي یا بل هیواد. او وحدت الله له کونړ لیکلي وایي زما په نظر د ګلبدین حکمتیار نوم باید له تور لسته وایستل شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره ایران ته تللې ده چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړی که په سیمه کې د هغه په خبره له تروریستانو سره جدي مبارزه ونشي، په راتلونکي کې به په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د څو تروریستي حکومتونو د رامنځته کېدو شاهد واوسو. د ایران ولسمشر ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره په لیدنه کې دا خبره مطرح کړه. ښاغلی روحانی همدارس په سوریه کې د امنیت او سوکالۍ د راتلو لپاره د خپل هیواد له همکارۍ ډاډ ورکړ او ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه او اروپایي ټولنه پایت په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه چټک کړي. په جواب کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې اروپایي ټولنه په سیمه کې د ستونزو د هواري لپاره د یو مهم قدرت په توګه د ایران همکارۍ ته اړتیا لري. اغلی موګرینی ویلي چې په سیمه کې داعش او ال نصره ډلې ټول نړۍ ګواښوي او باید ټول په ګډه ورسره مبارزه وکړي. مخکې لدې چې فدریکا موګرینی عربستان ته ولاړ شي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم لیدل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د فدریکا موګرینی او خاغلی ظریف د لیدنې په اړه داسې ویل:
علاوه بر مسائل دو جانبه، آنچه که
به طور جدی
په دوه اړخیزو مسایلو سربیره هغه څه چې د بحث وړ موضوع و د سوریه کړکیچ و. د سوریه او سیمې لانجې او دا چې څنګه له تروریزم سره مبارزه وشي او په سوریه کې د ملي واکمنۍ د بیا ټینګښت او د سولې او ثبات راتلو لپاره څنګه په ګډه کار وشي او دغه هیواد ته بشري مرستې ورسیږي په دې ټولو موضوعګانو خبرې وشوې.
کومک های انسان دوستانه
ایران په سوریه کې د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي، خو برعکس سیمه ایز سیالي سعودي عربستان د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د حکومت اپوزیشن یې جوړ کړی دی. د ایران د لوړ پوړو چارواکو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر لیدنه په داسې حال کې شوې چې تیر ورځ د ایران، روسیې او سوریې د بهرنیو چارو وزیرانو په ماسکو کې د سوریې د حالب ښار د وضعیت په اړه خبرې وکړې او په لویدیځو هیوادونو سخت انتقادونه وکړل.
ساعت اته بجه او دیرش دقیقې شوې. دا هم د دې ساعت د لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت وای د ملګرو ملتو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو پروسه به ډیر ژر پیل شي. په جرمنی کې افغان سفیر وای هغه پناه غوښتون کې بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي دي. افغان چارواکي وای د شربت ګلې د خوشی کولو لپاره هڅې دوام لري. له یمنه ورکه شوی راپورونه وای چې د سعودي عربستان په مشهید تلفیز واکونو په هوایی بریدونو کې په لسکونو تنه په یو محبس کې وشل شوی دی. د سوریې د بشري حقوقو فعالان وای حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوی شار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه په استانبول کې د خپل کنسولګری کارکونکو ته ویلي چې د خپلو کورنیو غړي له دې شاره وباسي. او تاجکستان د راغوند برښنا د ستربند جوړولو کار پیل کړ.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان میگوید خسارات مالی که در دو ماه گذشته سوی طالبان مسلح در مناطق مختلف کشور وارد شده نزدیک به 2 میلیارد افغانی میرسد. شمار از اعضای شورای ملی این کار را با شورشیان خارجی ارتباط دادند. آنها همچنان از طالبان میخوان تا جلو تخریب کشور را بگیرند. در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین تا چه حد خساره در نتیجه جنگ ها و حملات طالبان وارد شده؟ از خود شما تا اقارب و دوستانتان چه زیان های اقتصادی را متحمل شدین؟ بدون شک جنگ خیلی زیان های جانی و تلفات هم داره، اما در بعد زیان‌های اقتصادی و مالیش در برنامه حاضر بس میکنیم و میتونین بر ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بعدری و پشو بفرستین. نام محلتان را لطفاً در پیام هایتان ذکر کنین. هستیم با شما.
په همدی موضوع مو په همدی خبرونه کې راپور هم درلود او د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې په تیرو 2 میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامه تاسیساتو ته د اوښتو زیانونو اندازه 2 میلیارد افغانیو ته رسیږي یا تر دې هم زیاتیږي. او د یوه چارواکي له قوله ویل شوي وو چې تل موږ د جنګ د یوه اړخ زیان ته توجه کوو، هغه ملکي تلفات یا د سرتیرو تلفات دي، مرژوبلې دي، خو مالی تلفاتو په باره کې ډېری خبرې نه کیږي. لیکن یوازې په تیرو 2 میاشتو کې د څه باندې 2 میلیارد افغانیو زیان ډېره لویه خبره ده. وایي چې لسکونه ښوونځي، کلینیکونه او نور څه، سړکونه او هر څه لمنځه ځي. د کندوز په اړه مو یو راپور درلود چې خلکو شکایت درلود چې کورونه نړېدلې دي، سوځېدلې دي، دوکانونه لمنځه تللې دي او ډېر تاوان ور اوښتی دی او ژمی هم را روان دی. نو که ستاسو په سیمه کې همدا ډول تاوانونه پېښ شوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او له نورو اوریدونکو سره د سترګو لیدلی حال شریک کړئ، او یا پخپله تاسو یو تن له هغو زیانمن شویو کسانو څخه یاست، کولی شئ موږ ته تلیفون را وکړئ. د تلیفون شمیرې جاوید نعیمی اعلان کړې، بیا به هم تکرار کړم: 0-99-203-540 او بیا هم 0-800-202-255. که سکایپ لرئ د سکایپ پته ده radio.azadi او د افغان بي سیمه تاسو ته شمیره هم په یاد لرئ. له دې طریقه لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ.
بریم به شنونده اول ما که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم. سلام به خدا و شما و صاحب برای همکارایتان و شنونده رادیو آزادی جزیره زنای تلفن تقدیم
می‌کنم. مهربانی سید.
ما تشکر می‌کنیم پشتو صحبت کنم.
مهربانی؟ چرا نه؟
خبر خود سروان صاحب که زیان خو دولت اعلان که چیزه تو میلون اعلان که پنپون اندازه زیان رسیدلی دی خبوس زو تاس توان چیز نمش تاکس او چون نمبر سرک در دوخ ایم چی آره در ویشی دیاری پر اقام دی پر دوپانوی علاوه دی عمل منسیا در 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 دی ملت دو دی بیت المال مان دی تاسی او گو دی فقط آغا لکوس چی دی د کرنې مځکې ته آماده شوي داسې له باید نه تللی دی دا 50 کیلومتره سره او بل ووایو د خلکو کورونه ولړېدل اوس وځي دغه خساره له دغه اندازه چې دولت اعلان کړی له دغه نه ډېره ده. پلچکونه مو په زیاته اندازه پلچکونه مو له بینه لاړه، بندونه مو په زیاته اندازه له بینه څخه تللي دي. د خلکو هغه شخصي مال او هستۍ له بینه څخه تللي دي. دغه ارقام چې حکومت ورکړي دي زما په خیال دغه ارقام به په دوه د دغه خساره زیاته وي د هلمند په ولایت.
سلامت اوسې. البته حکومت وایي چې یوازې په تیرو دو میاشتو کې، او دا هم یو اټکل دی، خصوصا هغه تاوان چې خلکو ته اوښتی دی هغه لا به شاید جلا وي د هغه تاوان دی چې عامه تاسیساتو ته اوښتی دی. په هر حال بیا هم مننه حاجي صاحب عظیمي. بل اوریدونکی لرو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از شنونده ما قطع شد. امروز کم مشکل فکر میکنم در خطای تلفن وجود داره. هر شنونده های عزیز میترین از طریق اسکایپ هم با ما با تماس شوین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi radio.azadi و از این طریق با شما هستیم. پیام های کوتاه هم برای ما فرستاده میترین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818.
اوریدون که اشتادی تلفن للاری میروانی که ویسه
بفرمایید صاحب رادیو. سلام صاحب، میروانی.
بله صاحب، او رو میربانی که ویلا کم زینه
حامد مجیدی هم نوارده بسخم تا سراری کتیم میکردیم.
میربانی صاحب،
زما پا نظرمانه لغیتا سی موضوع سا نکتنگا چطا سو ویلا چه پا افغانستان که توم را آسیب پسیدلا ده یا زیان خوانده یا تجدو بارا کسی غا ویل غارم چه تا سو زناولا وریدو سرشری کنم. زما پا انبانده او کوم معلومات چې موږ دلته شوې دي جنگونو کې ورلګ ولات په دغه تیر دیا له سکنو کې څواله سکنو کې د جنگ یو ځینای مرکز ګرځېدل دی او دلته زیاتی ځینونه چې اوس کې دي ډیرای می طالبان به خام دي خو ډیرای زیات قربانیان چې دي امنیتي چارواکو له خوا او د امنیتي
ګوره د قربانیانو په ارتباط خبرې نه کوي او د باندې هم خبرې نه کوي چې چا له خوا اوښتي دي. دا وایي چې ستاسو په ولایت کې ستاسو څوک لیدلې دي، خپلوان مو، دوستان مو، ستاسو په خپل څه تاوان اوښتي دي؟ دا له اوریدونکو سره شریکي.
زما په نظر باندې خو موږ خپلوانو ته ډېر قربانیانو ورکړي دي د جنګونو، داسې عام خلک غیر نظامي عام خلکو ته مرجع له اوسې دي او قربانۍ مالي قربانۍ مو زیاتې ورکړي دي. جوماتونه دي، مثلا کورونه دي، همدغه رقم مالي خسارات دي چې موږ ته اوسې دي د جنګونو د لارې نه دلته وردګو کې، او مکتبونه مو زیاتې قربانۍ شوي دي. د زو خطره چې هلته د سړک د غاړې کوم مکتب چې دی دغه اوس هم پاتې نه دی. په مکتب کې مو شهیدان ورکړي دي، هم شاګردان، عام خلک، ماشومان. همدغه
بله، بیا هم تاسی بلاره لموضوع لطفا مخارجی شی لموضوع مخارجی شی لطفا
ماشمان ده جنگ قربانی شوال
لطفا لموضوع مخارجی شی صرف او صرف پا مالی توانون خبری وکی که چیرت تاسی بیا دی تلفات و انسانی تلفات و پاره خبری وکی لکسنگ چی پراپور که ویلشی و چی وی همیشه مش پا تلفات و خبری که ولیکن پا مالی توانونو ایس کل خبری نکو. رازی چی نن پا مالی توانونو خبری وکو، صرف او صرف پا دی موضوع خبری وکی.
بله، دقیقا موضوع برنامه ما همی است که خسارات مالی که دولت میگه در دو ماه گذشته حدود 2 میلیارد افغانی وارد شده، روی از این حرف میزنیم و این که شما چه چشم دیده دارین. یک شنونده هستن در خط تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
خبر
میره بودی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
لکم زای خبری کوی.
ټوکوال څه خبرې کوم ننګرهار ولایت
مې ربانی کوي صاحب
روزانا د وساندې په چیر ول سره کې کوم د ریس سره جنگ وو اپاتونکو
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو خیر دوباره زحمت وباسې بیا تماس ونیسئ بل اوریدونکو حمله رو فکر کوم نه ټلیفون قطع کیږي لکه دوی پشن یو لاین هم فکر کوم چې څه مشکل لري خیر کوشش وکړو چې چاره یې وشي
نقص تخنیکی است بله در خط ټلیفون ما و تنها یک لاین یک شماره ما قابل دسترس است میتونین به او زنگ بزنین یک شنونده فکر میکنم هستن در خط تلفن نه
خیر یو تو پیغامونه راغلی دی ده بول بلو
بله محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان گفته که مدت 2 سال است راه مواصلاتی ولسوالیشان بسته است و از این لحاظ گفتن مردم خیلی خساره میبینند و یک آسیب اقتصادی است منصور هم از ولایت لوگر نوشته کرده که خسارات ناشی از جنگ به صورت دقیق گفتن تا هنوز معلوم نیست اما همی که مردم را از پیشرفت و ترقی باز می داره خودش خسارات است که سالها جبران نخواهد شد گفتن که دشمنان افغانستان مسئول ای کار استن
حاجی شمس الحق دهلمن لسنگین لیکلی وی در 200 میلیون افغانی و تاوانون رسیدلی دی خوصن د ذوالفقار قهر په عملیاتو کې ډیر تاوانونه ورسیدل محمد فهیم ادیب له میدان شار لیکي وای زموږ له کور نه 1 کیلومتر لري یو کلی تقریبا 10 کوره په مکمله توګه د جنگلو د جنگونو له عمله تخریب او خلک مهاجر او اوس پکې هیڅ هم نشته اوس مو فکر کوم چې ټلیفون لاینونه فعال شول دواړه کار کوي اوریدونکي هم شته
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب خبر خو دې کې چې اوس په هر کلی کې په هر کاریا کې هغه د کلی مشرانو ته د کلی مشرانو ته هغه مخالفین شو باندې دي دا چا کړی دا د چا کار نه باید هغه مخنیوي وکړي
مننه د همدې مخنیوي خبره شو بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب
سلام و سلامات تاسو ته
سلامت
است از ادیر دو طریق طول اریدم کو کارمندان پرنده کوم وارم چې پر دسترو باندې د زبل ولایت تاسو ته ماشین
مهرباني
ما دا چې د زبل ولایت د شاجی تر ول صالح تقریبا دا چې اویا خپل څکونه دی نو دغه یو ول خپل څک ساره تقریبا 4 د 15 باندې دا ټول مکمل تخریب شوی دی نو دا د حکومت کوم دغه کسبه زدا وامه سیدا به تقریبا نیم صد وسی د اټکل کړی دی
لیکن امدا پل چکونه او بخشه دا پل چکونه په څومره موده کې تخریب شوې دي په یو ورځ په یو میاش په یو کال په څو کالو کې
تقریبا د 3 کال به تقریبا
سیده خو د حکومت دا راپور چې دی یوازې د 2 میاشتو دی نه دی 3 کلونو دشته مو
اخر دا زبل ولایت کې بیا په دغه میاشت کې ان شاء الله زداتې څنګه دغه درته وایم چې هیڅ تخریب نه ده شوی نه مالی نه ځانی
بله نو ځکه کې دی چې دوی راپور ډیر دقیق بنې شاید ډیر نږدې وي حقیقت ډیر مننه چې بیا هم چې ټلیفون دی وکول اوریدونکو له روزان معرفي کوي
بو فرمایئ سب رادیو آزادی است
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامت
سره سم قبول تماس غرسم شکر دې مننه په دغه پروګرام نام منګه یک یو لاندا تفصیل لرم چې موږ د سم تلفات یو مالی او ځانی او معنوي تلفات او معنوي تلفات دغه دي چې هغه ورځ د ځخپلې او استاد په مقصد کې او هغه ورځ باندې د کابل په خار کول کې انتظار کې یز موږ څو شاګردانو په دې تا در هغه ځکه وی درسونه باندې دوه خزانو باندې شاګردانو پر اتاک باندې دا هم یو ډېر غټه واندې اورن ته ما توان غږیږي بالکل مالی تاوان خصوصا په کابل کې چې یو ځای کې انتظار وشي دا کومه په دې انتظار کې خلک درې ورې کیږي کورونه خرابېږي مکتبونه خرابېږي دکانونه خرابېږي دې په څنګ کې یو ورځ عمل ورځ د انتظار ورځ او یو ورځ وروسته یې هم مارکیټونه تړل کیږي خصوصا د سرای شاهزاده د پلوشتي جماعت شاد مارکیټونه دا خلک یو ورځ او دوه ورځ باندې هم د کار نولې کې دا ټول وسل جوړ شي شاید دغه اټکل شو حکومت سره چې 2 میلیارډ دا 200 او 300 شي زه خپل روس کال په یو انفجار کې تقریبا نشي او شر متر نه تفاوت د لو د خپل موټر به زادې په روان چې یو اټکل وشي
ما یو مشمه کې انفجار نه موټر اخیسته او $5000 مې اخیسته په دغه انفجار کې چې کله انفجار او موټر نه اوت کم اوت کې دلته ما بڅو شاته دغه شپاره سوله موټر زما د موټر په شمول باندې ځلیدلی وو ان د بیا تل او په دې کې کمپیوټر او په دې کې کتابونه او په دې کې اسناد هم ول نو که دغسې تلفات وسنجول شي شاید دا دوه چنده او درې چنده تلفات وسي واپس باندې
بله صاحب ډېر زیاته مننه چې تلیفون مو وکړو
از تماس ازی شنونده ما هم یک شنونده دیگه داریم در خط تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است تماس قطع شده شماره ها را یک بار دیگه اعلان میکنم مردو شماره ما فعال است 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست رادیو دات آزادی و شماره 818 از افغان بیسیم که پیام های شما از این طریق برای ما میرسه پیام بفرستین نام و محلتان را در پیام ذکر کنین و موضوع برنامه ما هم یادتان نره و فراموشتان نشه بفرمایید سب
در تلفن لاری آوردون که لرو میروانی کوی
سلام علیکم
و علیکم السلام
سرمان ساعت نایمی ساعت آوردون که نیکی خیلی آوی سرامت
سلامت اوست
دیمازو فاکر بدای سر تو آیم مل دی کابل کندار پلوی لارا تیزوز کور کلی حال تا وجود لرو تالی برازی سلکت دوار تاکر کهی که گورو پدلتا پوستی دی آگا لاند بومونا راولی که دتو آیم پدا تیزوز کورو که باور دیوست سیو پور هم بی تاوان و بی ضرار نده پاتا سوی انسانان ملسو مالون ولگیدو هر کوردار بدر سو وز دا خو ورکه ډیر غلط دی چې حیوان له طرف له خو زیات دی دولت له طرف وینو حضرت وز ونه فرج راځي هغه به تستی کله یو پوسټه وځي ولې وخت غدا به مون راوړي دا څنګه ساده دی وايي تاسو یې تکون راکی طالب راځي دوه ټکه ور کوي کریستای خورا سم سرای ک وی ویل دا دې بلاند به مون ورته باندې کی چې د توایم په دتین زو سو کوو چې دا شکر به څنګه ویني څاغه به بما پد سوې چې بمنه د سلګې نه لایي سړی نه وزل سوې او یای مال خو بالکل دی ار کوټ پنځه پښو ولاس پسونه ختم سوې دی ار کوټ هم دوی سل سوې ده نیم کله کړه سو چې چاره دی ملک څنګه د څنګه وتی
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو بل اوریدون کایم لرو ځان معرفي کوي
ما فرمان سب رادیو آزادی است
السلام علیکم
بله متاسفانه ستاسی آواز ډیر واضح نه ده خپل موقعیت اوس تغییر کوي ګوند شسی مهرباني
نن نه مشروان څنګه چې د دوه میاشتې کې په جرمونو باندې چې ډیر نن نه هم د وطن خلکو سره مشتل صاحب دولت تاسو
متاسفانه چې ست اواز مو قطع قطع کیږي ډیرو بخښي لوبل زاین ټلیفون وکي چې انټنل ته قوی او سمکار کوي بل اوریدونکو لرو مهرباني
تماس از اینو قطع شد متاسفانه
څه مشکل نن شته په ټلیفون کې پر حال پیغامونه خو راځي البته د نړیوال نمبر به ملان کو کړئ چې څوک غواړي له بهر نه ټلیفون وکړي نو له دې طریقې به شاید ورته ارزانه وي او اسانه هم وي 0000-420-2451 بل شمیره ده 0000-420-2121-2401
یک شنونده در خط تلفن هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلامت حسین
خوشحال حسین روی میران عرب بلغمان و لیل مرکز مهترلام خارنا
مهربانی که حسین
سلام چند دخترانی مولانا
نه متاسفانه و باشه موش همیشه وای چه اول موضوع واوره فکر پی وکی بیا تلیفون وکی خیر موضوع به اعلان کو تاسی ورسته تلیفون وکی موضوع داده چه دی افغانستان حکومت وای چه پتی رو دو میاشتو که ده جگلو پا نتیجه که آمه تاسیساتو تا یوازی آمه تاسیساتو تا ده چباندی دو میلیارد دال افغانیو پرزش تاوان اوشته ده ده چه کرون تا چمر تاوان اوشته ده دکانونو تا یا خلکو تا اغا شاید پا دی اضافه وی نو تاسی کولشی چه ده خپل سیمی ده تاوانونو پاره خپل دسترگولی دلی حال لنور آوردون کو سرشتری که
بفرمین سب رادیو آزادی است یک شنونده هستن در خط تلفن میروانی کنین سب
السلام علیکم مرته د دوم ځل لپاره سمې ولان د خپل نن څخه ورو ده سره تماس کیم
مهرباني
مې سره څه څه نه راځم نه
بله مهرباني کوي
مننه سروا سنت څخه خو نن دې چې څه ورو ده دغه باندې چې نو لا چې و د دې ورځې په شاید بو په دا ټیو د دې ورځې چې په دوه میاشتې کې البته به یو کار چې ګوره شاید بو ګرانه هلمند ولایت دې په دې کې ډېر ماده ځانه نه ولیدله هم ولسی خلک ولیدله هم دولت ولیدله
ډیر مننه چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکو
بل یک شنونده دیگر بگیریم بعد از او برخ پیام هایی که شنونده های ما فرستادن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
برز سلام ادب خدمت شما جاوید نگی اسمت فران همکاران بخش تخنیک و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از فران هم رجم
بفرمایید
تشکر از شما تشکر از موضوع بحث برنامه البته ببینید که پیرامون همی موضوع بحث و خصوصا همی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که نظریاتی داشتن بالای همی اوضاعی که در طول دو ماه و حتی در طول دو سال و از او فراتر البته که سپری شده و از همی عواملی که وجود داشت متاسفانه ای که میگن که در دو سال در دو ماه که بالاتر از 2 میلیارد البته افغانی خسارات البته بالای تا 100 تومن منفعه رسیدن ولی ما خب به نظر ما شاید به نظر تمام اون مردم افغانستان تاری باشد که ما در جنگ وقتی که میگیم جنگ معنی ازی است که در جنگ ویرانی است، تباهی است، خواری است، ذلت است، فقر است، بی‌عزتی است نه تنها اینکه امن و منفعه و چیزهای دیگه البته در همان نقطه زمانی که جنگ با قوم پیوندد شما ببینید که از رب گرفته صحب گرفته تا معارف تمام سکتورها کاملا فلج و همون دستگاهش چی میشد به سقوط معادی میشد ولی متاسفانه این وظیفه سخنگوهای رئیس جمهور افغانستان نیست که هر روز ارقام و آمار را بیان کند بیایید همه مردم افغانستان میفهمند که جنگ تباهی است و بالاخره جنگ تلفات جانی و مالی و معنوی و سایر امکانات البته سایر چیزها را در قبال دارد ولی بدبختانه اینها سر راههای حل راه های مذاکره، راه های
صلح ها کار کنن تا بله. نیازی سب بیشتر حرف ما در مورد عزیزت که شما تا چه حد امی خسارات را به چشم خود دیدین چقدر منطقه شما متاثر شده آنچه که دولت میگه 2 میلیارد افغانی در دو ماه گذشته خسارات تنها به تاسیسات وارد شده ای که مردم چقدر خسارات را متحمل شدن در منطقه شما چگونه است؟
بله منطقه ما البته نسبتا جایی است که زمانی که جنگ تمام افغانستان دامن گیرد به نحوی نه به نحوی یک دو شو یک نقطه افغانستان البته شاید همه روزه شاید جنگ خشونت و نامی است اینجا ماری از مشکلات نیست زمانی که ببینید انتحار است انفجار است همه روزه سرک ها پاره پاره می شوند پلچک ها ببینید به چی وضعیت می رسد حتی مساجد و چیزها شهر و بازار دکان ها و همچنان اگر در بازار می باشد چیزهای ساختمان های بلند منزل در مجموع اینی البته بحران هایی است امی خرابی هایی است مردم و بالاخره دامنگیر می شود و بر صورت البته این چیزی که سخنگوی رئیس جمهور گفته به نظر من البته بالاتر از آن چیزی است که همه روزه در کشور صورت میگیرد تا مشکلات بالای راههای هر را کار کنند.
درست است. صحیح سو نیازی سپا حلا رو بنی خبری نکو دیر مننه سلامت تو سی کورودن یو اوریدون که بلم لاب منتظر ده نه نه در وسپو لاشو پیغامو
پیام ها را بگیریم. سروان سی شما آغاز میکنی یا ما؟
بس پروانه کی زبیش رو کما کمال الدین چپان ل ارغستان ول سوالی د کندهار څخه لیکي وای ارقام چې شودل سوی دي دا ډیر کم دي لدې ډیر زیات زیان مو ورکړی دی. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت لیکي وای د څلورو ول سوالی سړکان په بش پړتوګه خراب سوی دي د جنگل عمل په درو میاشتو کې او پلچکان هم خراب سوی دي. قیام الدین مبارز البته ایونی کلمه چې په انګلیسي توري استعمالوي بروست براندی کیجه مثلا د جنگ لامل په درو میاشتو کې بروست براندی شوی دی. قیام الدین مبارز له هلمند ولایت له لشکرګا شارل کی وای په هلمند کې د ټول سيزو جګړو لکبل مکتبونه سړکونه کاروندې کلینیکونه بندونه تخریب شوی دی. شبلګی د هلمند او کندهار لوی لار ده چې جنگ بدبختانه تباه کرده. نعیم له خوست ولایت علی که هر کله چې سړک خراب شي وروسته چارواکي خبر ورکوي چې همدا اوس دا سیمه خرابه شوې ده. دوی پیغامه متاسفانه نیمګړی دی. احمد الله د کندهار له میوند لیکي چې جنگونو ډیر زیات تاوانونه پیش کړی دي خصوصا خلکو ډیر تاوان کړی دی.
بله شنونده دیگر ما بنفشه از ولایت میدان وردک نوشته کرده که طالبان پلچک ها را در منطقه گفتن خواجه بازار از بین بردن. مردم از این لحاظ با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند، خصوصا گفته که جریان آب با بندش همراه شده و زمین ها بدون آب ماندن. مریم سادات هم از ولایت میدان وردک گفته که طالبان در ولایتشان از مردم به نام عشر و زکات پول میگیرن و گفتنی هم در واقع خودش یک خساره مالی برای مردم است. و همچنان یک شنونده دیگر ما گلرحمان از ولسوالی نهرین بغلان گفته که چشمدید خودم است که بغلان زیر تهدید طالبان است و باید جلوگیری شود. گفتن در یک سال گذشته دندغوری بغلان خسارات زیاد مالی و تلفات جانی را شاهد بوده.
نمیشه پدی پیغامونه که دی توانون ته بشار دی رو ورپام نی وی یابریدون کی چلی کلی ول چه و امزه کی ل او بول پاتش وی دی زکه چی د هم د جنگ اثر ده. څومره ډیر خلک له تعلیم پاتش وی دی، څومره خلک له روغتیاي امکانات پاتش وی دی، څومره ناروغان به چې ډاکټر ته باید للی وای یا زخمیان یا ناروغان، اما د جنگ له لاسه نه دي رسیدلي تر هغه ځای پورې، موقع نه دی ورکړی شوی. یعنی تاوانونه کې سړی وشمیري حد و اندازه نه لري. سرشک له لندن څخه د سکایپ له لارې دی.
بفرمایئ آقای سرشک.
عرض سلام و احترام دارم به شما، صبح شما و شنوندای محترمتون بخیر.
سلامت.
ما میخوایم برای شما یک نکته را عرض کنم آقای نعیمی و آقای ساروان که درست است ما خسارات جنگ میگیم، ولی یک نکته عمده که شنونده ها را به تعمق وا بداره و نظر بتن، امیدوار هستم یاد این برنامه به ادامه این برنامه در ترکیب این برنامه نظر بتن و یاد یکی از برنامه های دیگه که حالا همی کسایی که جنگ میکنن امینا خو مصرف دارن، امینا مصرف خود به نظر شنونده ها از کجا میکنن، ایران که بگوین که خوب است چرا یک مرمی چقدر مصرف داره، مسائل لوجستیکی از یا مواد انتحاری از یا وی قدر هر کدام از حالا می مادر مردا خو مصرف دارن نه، حالا اینا مصرف خود از کجا میکنن. شنونده های عزیز معلومات بتن، ضمن نظر دیگه که میتن در مورد این مصارف جنگ هم نظر بتن که آیا به نظر شنونده هایی که خساره دیدن دشمنانشون مصارف خود از کجا میکنن.
جناب موضوع ماندی مشرخ پروانه هم در لوده، البته همده موضوع سیدی جنگ مصرف تو کورکوی پا تشناس من لانده پروانه که پیغی که اوریدون کو هم نظر ورکره ده که دی خپل سیمی که دی جنگ دی توانون و پاره معلومات لری نو کولیشه لنور اوریدون کو سر شریک
والا معلومات خامگانیست شما کل ما و شما میفهم که وقت کار کدام ما که از افغانستان استیم معلومات بسیار وسیع داریم، اما موقعی میتیم برای شنونده ها معلومات همه جانبه هر کدام ما داریم که از خسارات مالی و جانی و روحیه که حال آدم که بخواید درد دل خود بگویه بسیار وسیع است. اما یک نکته که قابل تعمق است که ما میخواییم برای شما و شنونده های عزیز عرض بکنم که آیا در آن ما میبینیم که در دنیای بیرون چقدر
فکر میکنن که با بالا برن با پیشرفت فکر میکنن، ولی ما هنوز تاوان داده میریم با نام خرافات مذهبی، با نام شیعه و سنی، در حالی که کل ما پیرو یک پیرو، کل مسلمان ها پیرو یک دین هستن. چرا اختلافات مذهبی باشن؟ چرا با نام اختلافات مذهبی یکی دیگر رو بکشن؟ دینشان یکی است، ولی دین بر انسان سازی است. یک چهره دین ای است که ما باید انسان باشیم. از گپ مولانا که از ده و دد ملولم و انسانم آرزوست. همه ادیان با هم باید مسالمت آمیز زندگی کنن، همه مذاهب دوستانه زندگی بکنن. حق زندگی را همه موجودات داره، انسان ها دارن، باید به زندگی یکی دیگه احترام قائل باشن. یه امر خداست. نه
بله بله،
برای کل ادیان، برای پیروی کل ادیان.
سلامت باشین جناب سرشک و تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول برنامه تماس گرفتن، زنگ زدن و پیام فرستادن. تا لحظات بعد برنامه میکروفون شما دوباره آغاز خواهد شد و تا ساعت 9:30 به وقت